آل سیب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو وخت اته بجې شوې. دا ساده رادیو یو بل خبرونه ته مزاج ملند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. دا د خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په څلور د ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ شوی دی او نور د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان په وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نشته. دا به مو واوري چې د امریکا متحده ایالات وایي په ایران کې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو په وړاندې ځپونکو اقداماتو ته په پام پر دې هیواد نور بندیزونه لګي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. اروپایی پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. او مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د اروپا پارلمان د افغانستان په خونځوي کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف باریل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. باریل وویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د وی اروپایي ټولنه په سیستماتیک ډول دا موضوع په پام کې نیسي او د پاوزه او امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو د استخدام او هم د ملکی خلکو سره د سرتیرو او پولیسو چلند ته توجه کوي. خغلی بارل وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د پولیسو لپاره یو مشورتي پروژه لري چې جنسیت یا جندر موضوع د هغې پالیسۍ یوه برخه ده او دا د ځوانانو په ګټه ده. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه چې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي څو د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اروپا پارلمان دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي زورونې په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. حمدالله محب د پنځشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل
د خبرو محور په افغانستان کې جګړه، د افغانستان د سولې پروسه او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وه. ملي امنیت سلاکار وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په لومړۍ کرخه کې د ټولو هیوادونو په استازولۍ قرباني ورکوي او دغه قرباني باید تقدیر سي.
د خغلی حکمل په خبره هندي لوري هم له افغانستان سره په دې لار کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې. خغلی محب د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شپږو هیوادونو په یو امنیتي غونډه کې هم ورته څرګندونه کړې او د ترهګرۍ مبارزې د سیمې یو ګډ مسؤلیت بلل. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړې. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت د ارزونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات سره د شمی پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو پر موضوعاتو خبرې کړې. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي تیر ماښام ازادۍ رادیو سره خبرو کې وویل چې دواړه لوري پر یو لړ امنیتي پلانونو سلا شول.
په دې لړ کې ځینې تصمیمونه هم نیول شوي دي چې د هغه پلانونو څخه تطبیق ته ډیره امیدواري لیدل کیږي او هیله مند ده چې دغه پلانونو په تطبیق سره به د امنیتي تهدیداتو کچه تر ډیره کچه برخه پورې راټیټه شي.
سکاټ میلر کندهار ته په دې یو ورځنی سفر کې د زابل لوالي رحمت الله یارمل سره هم لیدل. د کندهار چارواکو ازادي رډیو ته ویل چې د تیر کال په مقایسه د کندهار امنیتي وضعیت کې بهتري راغلې ده. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د ملاتړ د دوام شمنه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل جاپاني سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلانو ته دا خبره وکړه. اخوا د روسي د امنیتي خدماتو فدرال اداري اف اس بي ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په دزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی. دا په خبرونو داسې محل شوی چې نن د روسي د امنیتي خدماتو ورځ لمانځل کیږي. د روسي د فدرالي امنیتي خدماتو د اداري چارواکو د روسي رسنیو ته ویلي چې د امنیتي خدماتو د فدرال اداري یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. د دوی په خبره برید کونکو وازی وو او ودانی ته نه دی ننوتلی. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قبله ویل شوی چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یاد ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیخه تقریبا هغه مهال وشوه چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملین کې مراسمو ته چې د امنیتي خدماتو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوی وو وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پوخانی استازی ولیدیمیر یلینچکو په امریکا کې د کیف نوې سفیر ټاکل شوی. نوموړی دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازیتوب کړی. شپېته کلن یلچنکو د نږدې څلور لسیزو تجربې لرونکی ډیپلوماټ دی. دی به په واشنگټن کې د اوکراین د پوخانی سفیر وارلی چارلی ځای ونیسي. یلچنکو د دسمبر په 13 په ملګرو ملتونو کې خپل ورستۍ وینا هغه مهال وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې د الحاق په اړه یو نوی پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په اوکراین کې بشري حقونه خوندي کوي. یلچنکو تکرار کړ چې کریمیا د اوکراین یو مهمه برخه ده. خبرونه ملازادي راډیوونه اوریدل اولاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دیرش ولایتونو کې د رایو د څیړنې شمیرنې او باطلولو بهیر بشپړ شوی او نور د ولسمشۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په وړاندې تخنیکي ستونزې نشته. پر دې موضوع په ریپورت سربیر اوري چې په هلمند کې ولې د پولیسو او امنیتي ځواکونو تلفات ډیر شوي دي. دا به موري چې د کونړ خلک شکایت کوي چې لا هم په دې ولایت کې د ځنګلونو وهل او د لرګیو قاچاق دوام لري. په بلخ کې د مالی ستونزو موجودیت ګڼې رسنۍ له فعالیت نه غورځولي. پر دې به هم رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې امریکا متحده ایالات وایي دا اعتراض کوونکو په وړاندې د ایران د رژیم ځپونکو اقداماتو ته په کتو امریکا د ایران په وړاندې په نورو اقداماتو غور کوي. که وختو نور ریپورټونه به هم ولرو. د ونیزو پروګرامونو په لړ کې نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی پروګرامونه خپرېږي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په سبند سلو خارونو کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو ته پکتو امریکا د ایران په وړاندې په نورو اقداماتو غور کوي. په نوو بندیزونو کې د دوو قاضیانو په ګډون د ایران یو شمېر چارواکي په نخښه کیږي. د کسانو په ایران کې د خبریالانو، سیاسي فعالانو او مذهبي اقلیتونو د محکمو مشري کړي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره وبخې. دوستانو معذرت غواړم مخکې لدینه چې دا ریپورت درته خبر کو. د افغانستان په اړه یو ریپورت راغلو او هغه دا دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دیرش ولایتونو کې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ شوی. د دې کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ تخنیکي خنډ نشته او راتلونکي اونۍ د پایلو د اعلان لپاره چمتووالی لري. دا فریبا ظاهر چمتو کړی ریپورت پر دې موضوع ورو.
د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو څباندې دوی نیمه میاشتې په پوره کېدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ماښام اعلان وکړ چې په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ سو. د دغه کمیسیون مشري هوا علم نورستانی د پنځشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا بهیر د ولسمشي د نوماندانو او ټاکنیزو څارونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو او کتونکو په حضور کې بشپړ سو. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات په همدې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بغلان، فاریاب او بدخشان پایلې د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې وي چې نن جمعه به مرکز ته ورسیږي. ښاغلی سادات زیاته کړه
بغلته د هوا د خرابوالي له امله پروازونه نه کېدل، نو نن به دغه ولایتونو د شنه هم کابل ترازی هغه به یو هفته وخت نیسي تر څو دغه انتقین چې تر سره شي او وروسته انتقین شي نه به تدقیقات تر سره کی او تدقیقات نه وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې رانی
شي. ښاغلی سادات دا هم ویل چې د دې پروسې په بشپړولو سره د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکي ستونزه نور نسته. که څه هم د دې کمیسیون چارواکي دقیق ورځ نه یادوي، خو وایي احتمالا د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې به د ولسمشرۍ انتخاباتو پایلې اعلان شي. کمیسیون په تېرو څو باندې دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه له خلکو سره شریکه کړه، خو ونه توانېده چې په دې نیټو د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلان کړي. پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب او بغلان هغه اوه ولایتونه وو چې د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه پکښې نیول سوې وه. خو د لیندۍ پر درویشتمه نیټه ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړي. عبدالله وویل چې دا پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه کړې ده. هغه وویل د ثبات او همپالنې ډله د شاوخوا 300,000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. دا ډله د انتخاباتو د کمیسیون څخه د 300,000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي چې د دوی خبره ناسمه ده، خو د انتخاباتو کمیسیون دا رای معتبر ګڼي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که د یادو رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو د روانې اونۍ په سر کې د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مشهور سناتور لنسی ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیله من دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
غفلت دی که جګړیز تکتیک بدل شوی. په هلمند کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر شوي. د هلمند چارواکي هم مني، خو بیلابیل نظرونه لري. تر ټولو خونړۍ درې پیښې چې په یوه کې د پوځ یو جنرال ووژل شو په روانه میاشت کې رامنځته شوي. زموږ همکار الیاس تایی دغه موضوع تعقیب کړی او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
دا د 3 دسمبر میاشتې پر 29 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. په هغه پیښه کې یوازې جنرال زهرګل مقبل ووژل شو او د یوه خبریال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که څه هم د طالبانو لخوا د ډله ییزو بریدونو زور کم شوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېساري توګه ډیر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځ منګه غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره هم دا وه، دا څنګه نه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. ممکن کله کله سوء تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کیږي، لکه پرونی حادثه د سنگین حادثه چې واقعا یو دردونکی حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونڅه کې ټول ورپسې ورته راټو ټولو په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپېښې. در حال کې چې هلته قطن اجازه نشته چې نور سرتیری فقط د یو استقامچینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دی. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. انشاءالله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیول په آینده کې به د تلفاتو کچه چې د مایند لاس کې هغه برا کم کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوی دي. یوه د سرحدي لوا د کمانډان زهرګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو مایند چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بل پیښه کې چې یوولس پولیس د جنوب افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنگین پر 1411 نمبر لوی لار وسوه. ویل کېږي هلته پولیسو مین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول شوه او ګڼ مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلودل اوس په عموم کې امکانات بېخي نه لري. یعنی په هیڅ صورت باندې ډیر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطح وي د مملکت په سطح وي په هلمند ته مرکزی حکومت توجه نه ده کړی. یو دا خبره ده، بل دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کېږي، دوی غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځو کې دوی خپل بدن اضافه کړي، یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو قومانده ورکړه سوې ده، دغسې د برابرۍ کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هره اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه قمندان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والد خبر په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه، تاسو شاید یو نیم زما سره نارې سراش کمربند تللی یاست، خزې تاسو ولیدلې چې کم کار شي دولت ودی تکاوه وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړل، داغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي هلته څومره د ځمکې خزې جوړې کړې وي. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو، تاسو ساتو یو مشکل ست چې طالبانو خپل جنگ او تکتیک ته تغیر ورکړي چې مسابقه ده شروع ده چې دوی څنګه مشته تلپات را کوله سي موږ دوی ته څنګه تلپات را کوي سو دوار طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي د ډېر ماینس څخه او د پیشرفته سلاو دربین لیزرداس خدوی کار اخی په دغه کې چې څه تلپات پولیس کې زیات سوې الهاتې هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کومندان د پولیسو او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوال مخالفینو وسلې د پولیسو ترغو پر مختلفو بللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو ورستی په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو 15 خو خپلواک سرچینو نه تنه تایید کړ دي چې وژل سوي دي او څلور نور ټپیان سوي دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته سوې ده. امید لیاستای د ازادي راډیو هلمند.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې لا هم د ځنګلونو غیر قانوني وهلو د لرګیو قاچاق دوام لري. په اړه یې روح الله انوري له کونړ څخه تفصیل راکړي.
په کونړ کې د چارتراشو د پروسس په نوم جوړه شوې فابریکا د دې ولایت د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ شوې ده. د دې ولایت اوسیدونکو وایي د دغه فابریکې جوړېدو د لرګیو قاچاق ته زمينه برابره کړې ده. د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکو زبیح الله صاحب الحق ازادي راډیو ته وویل
دلته په دغه نږدې ورځو کې یو فابریکا جوړه شوې ده، نن د قاچاق د پاره یو لار هوارول دي. موږ چې کله دلته لرګو مخې ته ودرېږو چې ورور دا د چېرته بارکلي او چېرته وړي وایي چې زه کارخانه لوړم، سبا له چې ګورې کارخانه کې یو لرګی نه موږ سره واده داسې شوی وو چې دا لرګي به دلته پروسس کېږي او بیا به ځي، خو هغسې ونه شللو.
د کونړ د ولایتي ادارې او د یادې فابریکې د مسؤلینو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس په دغه فابریکا له لرګیو څخه نوي او زینتي شیان جوړوي. هغه هوکړه چې ظاهرا تر اوسه نه ده عملي شوې. د خلکو په وینا په فابریکا کې له لرګیو هغه شیان جوړیږي چې عادي نجاران هم جوړولی شي، خو د لرګیو د پروسس په نوم د جوړې شوې فابریکې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د نویو مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو د ژمنې تر څنګ په خپلو ټولو هوکړو ولاړ دي. د فابریکې مسؤول شاه محمود ازادي راډیو ته وویل
عمل انوستار شروع ده، اول بخش تکمیل ده او دویم بخش باندې دا په کار روان ده. د سنسي کمپیوټري ماشين راوړو او په دریم بخش باندې د تختې لسانی او د بور نه زیات چې موږ یې دغه استفاده کوو. دا ځنګلات چې موږ خپله ځان ته مصنوعي ځنګلونه درو هغه هم دولت نه پرون پی ډي سي په ورته کې وخت نه کړی چې موږ ته 2000 جریب ځمکه راشي. موږ دغه لرګي ډېر استفاده نه کوو، لرګي په کم شکل کوو، موږ به ریشه جوړو.
ښاغلی شاه محمود وایي په دې ولایت کې د مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو په هدف له حکومته د 2000 جریب ځمکې غوښتنه کړې ده. دی وای ل لرګي وداسي زینتي معیاري شيان جوړوي چې په نړیواله کچه شهرت پیدا کړي. د هغه ادعاوی هم ردوي چې ګوندې د فابریکې په نوم راوړل شوي لرګي قاچا کیږي. خو د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انعام الله ساپی وایي د لرګیو د پروسس فابریکې ته چې د کومو شرایطو له مخې د کار جواز ورکړل شوی هغه یې نه دي پوره کړي.
داسې تعهد شوی و چې 550,000 بدل ته سرمایه ګذاري کیږي چې زه فکر نه کوم که د هغې 10% سرمایه ګذاري شوي وي. د 3000 نفرو د بوختیا تعهد شوی و چې هغه نه دی ترسره شوی. د ده تعهدات دا و چې زه به د دولت نه په زرګونو جریبه ځمکه په لیز یا اجاره هغه زودرس نیالګي دی باید وکړي او ډېرې برخه د هغې نه استفاده وشي او لږ د چې دلته یو پایښت رامنځته شي.
خو د کونړ والي ژمنه کوي چې که د فابریکې مسؤولین په خپلو کړیو ژمنو عمل ونه کړي نو نور به یې کار کولو ته پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د حکومت له ژمنو سره سره لا هم د دې ولایت ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په بیلابیلو لارو قاچاق کیږي.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
د سولې مذاکرات، طالبان او د افغان ښځو ناڅرګند راتلونکي د نیویارکر مجلې د مقالې عنوان دی. مجلې لیکلي پروسه کال افغان میرمنو د خپل امنیت په وړاندې موجوده ګواښونه له رسنیو سره شریک کړل. د مجلې په خبره میرمنې له طالبانو سره له یوې احتمالي هوکړې ویریږي. طالبانو په خپله دوره کې ښځې له تعلیم او کاره محرومې کړې وې او له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د نیویارکر په خبره له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل ګڼې ښځې اندېښمنې کړې. دوی وایي څه تضمین شته چې طالبان د دوی 13 کلنې لاسته راوړنی لپامه ونه غورځوي. د نیویارکر په لیکنه له طالبانو سره په مذاکرو کې ښځو ته ونډه ډیره نه ورکړل شوې. یوازې څو محدودې ښځې له افغانستانه په هغه بین الافغاني ډایالوګ کې ناستې وې چې سږ کال په قطر کې جوړ شوی و. ښځې د افغاني ټولنې په بیلابیلو برخو کې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنې لري. آریانا سعید یو افغان سندرغاړې ده چې کله کله د ښځو د حقونو په اړه هم غږ پورته کوي. دې په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د سولې د ټینګښت پلوی ده، خو داسې سوله نه غواړي چې د خلکو د ازادۍ او سر په بیا تمام شي. آریانا وویل لدی اندېښنه لري چې که طالبان بیا وخت ورسیږي داسې نشي چې خپل تیر اعمال تکرار کړي. آریانا وایي دا ممکنه نه ده چې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون راغلی وي. له طالبانو سره د امریکا د مرکچی پلاوی مشر زلمی خلیلزاد تازه ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهم پړاو ته نږدې شوی. هغه دا خبره له افغان چارواکو سره تر څو ورځنیو خبرو وروسته وکړه. هغه هم داسې وخت چې په دوحه کې له طالبانو سره غونډه درلوده او تر ډیره د تاوتریخوالي په کمښت او د بین الافغاني خبرو په پیل متمرکزه وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د یوې مرکې په استناد مقاله لیکلې ده. کرزي په دې مرکه کې د هغو پوښتنو ځواب ورکړی چې واشنگتن پوسټ ترې د خپلو یو لړ راپورونو په برخه کې مطرح کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه دا میاشت د ځینو معتبر اسنادو په حواله یو لړ راپورونه خپاره کړل چې پکې ګڼ رازونه افشا شوي. یو دا و چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپل ملت ته حقایق نه دي ویلي. بله مهمه مسله دا و چې په افغانستان کې حامد کرزی د یو داسې هیواد مشر بلل شوی و چې چارواکي په فساد کې غرقیت شوی و. کرزی تازه واشنگتن پوسټ ته ویلي د راپورونو ډېرې برخې سمې وي، خو دا هم خپل ارزونې لري. لومړی مسله چې کرزی ورته اشاره کړې هغه دا ده چې د په خبره ډېرې هڅې وشوې چې حقایق پټ وساتل شي. په تیره بیا د ملکیانو د مرګ ژوبله په برخه کې واشنگتن پوسټ د کرزی په حواله لیکلي چې په 2001 میلادي کال کې له امریکایي چارواکو سره سخته شخړه راغله او هغوی ته څو واره وویل چې شپنی عملیات بند او د کلیو له بمبار لاس واخلي. کرزی د فساد یو لوی لامل افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو راتلل یاد کړي چې د په خبره حساب او کتاب نه کیده. په مقاله کې لیکل شوی کرزی ویلي امریکایي چارواکو په بیلابیلو دلایلو د هغو هڅو مخالفت کاوه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې کولی. واشنگتن پوسټ د افغان جګړې او فساد په اړه راپورونه ورسره له هغه خبره کړل چې په محکمه کې د معتبر اسنادو د خبرولو داوا وګټله.
په بلخ ولایت کې د مالی ستونزو موجودیت ګڼ شمېر رسنۍ له فعالیت څخه غورځولې دي او لا هم پر رسنیو د لوړو مالیات وضع کېدل او د برېښنا لوړ لګښت لسګونه نورې رسنۍ د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف څخه نور حال راکوي.
په بلخ کې ګڼ شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو او د دولت لالوري پر هغوی د ډیرو مالیاتو د وضع کولو په خاطر له فعالیت څخه لوېدلې دي. بوختي پرس په بلخ کې له هغه لسګونو رسنیو څخه ده چې د شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو په دلیل اوس خپلو مخاطبینو ته د اطلاعاتو د خپرولو په برخه کې کار نه کوي. د یادې رسنۍ مسؤول بشیر سروري وایي چې خپلو کارکوونکو ته د تنخوا د ورکولو او د برېښنا د صرفې د پیسې د تحویلولو په برخه کې د اقتصادي ستونزو په خاطر یې دغه رسنۍ بنده کړه. وویل
یګونه موضوع عمده و مخاط که رسانه در مدار راسته شدید بود که نبود امکانات مالی بود و دیگر عدم توجه دولت بود و همچنان بلند بودن مالیات
رازی موسوی په بلخ کې هغه خبریال ده چې لا کابوله سکلونو پنځوریزو او غږیزو رسنیو کې کار کړی دی، خو اوس وایي چې په مربوطه رسنیو کې د اقتصادي ستونزو له وجې دنده پرېښي. په شمازونکو د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په بلخ کې د رسنیو فعالیت د ځینو چاپي غږیزو او تصویري رسنیو د فلج کېدو په خاطر کم شوی دی. د دغه بنسټ مشر بشیر انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر دمه په بلخ کې 15 رسنیو د اقتصادي او مالی ستونزو له امله خپل فعالیت په ټپه درولای دی. انصاری وایي چې دا رسنۍ اکثرا د مالی ملاتړ کوونکو لخوا د مرستو په مهیا کولو باندې متکی وي. د اوویل
حوزه بلخ نشرات خود متوقف کرده و بدبختانه ما در بلخ هیچ روزنامه ای نداریم.
در رسانه‌های د فعالیت دریدو په بلخ کې د محلي موضوعاتو پر انعکاس هم منفی اغیزه کړي او د خلکو له ستونزو څخه د اطلاعاتو خپرول د رسنیو لخوا کم شوي دي. په بلخ کې د اطلاعات او کلتور ریاست هم د رسنیو په فعالیت کې کموالی تاییدوي. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته وویل چې له 40 چاپي رسنیو څخه یوازې 15 رسنۍ فعالې دي. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې چې له شپږو ډیرو تلویزیونونو او څلورو رادیوګانو خپل فعالیت د مالي امکاناتو د نشتوالي او د برېښنا د صرفې په تحویلولو کې د پاتې راتلو له امله بند کړي دي. په بلخ کې د 24 تلویزیون مسؤول فهیم حق بین وایي چې بلخ کې اکثرا فعال خصوصي رسنۍ سوداګرو ته مربوطې وي چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي او د پانګونې د تېښتې له کبله دغو سوداګرو د خپلو رسنیو فعالیت هم ودراوه. حق بین وویل
رسانه‌های شخصی هستند، به امنیت تعلق داره. وقتی که دامنه ناامنی گسترش پیدا میکنه طبعا بازار مارکت فلج میشه یا ضعیف میشه.
در رسانه‌ای په فعالیت کې کموالی په بلخ کې د ژورنالیزم په برخه کې هم د بشری قوا د کموالی سبب شوی او هم ګڼ شمېر خبریالانو د کاري زمینې د نشتون په خاطر خپل مسلک ته تغییر ورکړی. موجب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتوی ایران د وروستیو اعتراض کوونکو په وړاندې ځپونکي اقدامات ترسره کړل او د اقداماتو ته په کتو د دې هیواد په اړه په نو بندیزونو غور کوي. په نو بندیزونو کې د دوو قاضیانو په ګډون د ایران یو شمېر چارواکي په نخښه کیږي. فریبا ظاهر په اړه رپورت لري.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تازه ویناو کې د ایران پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو چارواکو د ویزې د بندیزونو خبره کړې ده. دا خبرې پرون د دسمبر 19 په غونډې کې وسوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په واشنگټن کې جوړه شوې وه. ویل کېږي دا ایراني چارواکي د هغو کسانو د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري چې د سوله ییزو مظاهرو پر مهال د ایران د حکومت لخوا نیول سوي دي. مایک پومپیو په خپل لاند وینا کې په ایران کې په ورځنی ډول د بشري حقونو د سرغړونو څو بیلګې یاد کړې چې د حجاب نه رعایتولو له کبله د ویشې ځنیول او پر هغه ځوان ډزې کول پکې شامل و چې د اعتراضونو او د ازادۍ بیان له حق څخه استفاده کړې وه. پومپیو دا هم ویل چې په ایران کې مذهبي اقلیتونه اجازه نه لري د مسلمانو ماشومانو په خدماتي مرکزونو کې کار وکړي. نوموړي د یوولس خبریالانو حبس ته هم اشاره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په واشنگټن کې د جلاوطنو ایرانیانو په حضور کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران خبریالانو ته د سزا لپاره د هغوی کورنۍ تر فشار لاندې راولي. دوی د ایران د استخباراتو وزارت د خبریالانو د کورنیو د پاخه عمر لرونکو غړو پر وړاندې یو ګواښونکی حرکت پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خبره دا د ایران د رژیم د بی احترامۍ یوه وړه بیلګه ده چې په تیرو 40 کلونو کې د خلکو د بشري حقونو په برخه کې کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ایران په دې وروستیو کې د پراخو اعتراضونو شاهد و چې د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو له کبله راپورته سول. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل راپور ورکړی چې په دې مظاهرو کې 340 تنه وژل شوي دي. ایران دا شمیره ردوی خو په خپل هم د وژل سوی اعتراض کوونکو دقیقه شمیره نه ده ورکړې. په دې مظاهرو کې زرګونه نور کسان نیول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پرونی غونډه کې د ایران مشرانو ته په خطاب کې وویل: دا وایي د ایران مشرانو ته یو پیغام لرم. که تاسو د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې بیا درناوی غواړئ، که تاسو ستاسو د هیواد چې یو وخت ډیر لوی و ثبات او هوساینه غواړئ، نو پر کړو ژمنو ودرېږئ. تاسې باید بشري حقونو ته درناوی وکړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې څرګندونو سره هم مهاله د دې هیواد د خزانې وزارت د ایران د دوو قاضیانو پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. د هغه قاضیان دي چې د خبریالانو، سیاسي فعالانو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د احکامو په صادرولو کې لاس درلود. ابوالقاسم سلاواتي او محمد مقیسه هغه قاضیان دي چې پر اوسنیو احکامو سربیره د 2009 کال تر انتخاباتو وروسته محاکمو پر مهال د سیاسي فعالانو او خبریالانو پر وړاندې د اوږدمهاله بند او اعدام احکام ورکړي وو. د امریکا د خزانې وزارت په خبره دا دوه قاضیان د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې هم راغلي دي.
او سم پام وکړئ، یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د اروپا پارلمان د افغانستان په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف بارل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. بار ویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په هندوستان کې له هندي چارواکو په ځانګړې توګه له خپل هندي سیال سره کتلې دي او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان کبیر حقمل د دې لیدلو په اړه ازادي رډیو ته وویل چې د خبر محور په افغانستان کې جګړه د سولې پروسه او له ترهګرۍ سره مبارزه وه. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړې. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت د ارزونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات او همدارنګه د زابل له والي سره یې دغلته وکتل. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه دا ملاتړ د دوام ژمنه کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خپل جاپانی سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلان ته وکړه. د روسیې د امنیتي خدمتونو د فدرالي ادارې لخوا ویل شوی چې په پلازمینا مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پخوانی استازي ولادیمیر یلچنکو په امریکا متحده ایالاتو کې د کیف د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی. دوستانو، د افغانستان سیمې ورړې د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د تفصیلی زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. زموږ کله ازادي راډیو ناوړی د دې یو سات لپاره د خبری مطالبه برخه هم دومره و. راځو ونیزو پروګرامونو ته. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کله له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینو
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی. دا نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ د خپلو اقتصادي ستونزو له کبله کم عمر نجونی ودوي. له طبي اړخه په کم عمر کې د نجونو ودول هغوی له کومو ناروغیو سره مخ کولای شي؟ اسلام په دې اړه څه وایي؟ او که چیرې نجونې په کم عمر کې واده شي کومې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کېدای شي.
خو یا به یولس کلنه هم یا دولس کلنه بیخي غټه نه. بیا
پلان جوړ شوی دی ملل متحد ادارې په مرسته
خپل ځان پر بده باندې تصمیم ونیسي، ډېر ناپاک او نامنظم تصمیمونه ونیسي.
نو الله قرآن کې صراحت
زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. د خپرونې په پای کې د نسایي ولادي برخې د یوې متخصصې ډاکټرې مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په کم عمر کې د نجونو ودول بیلابیل علتونه درلودای شي، خو په دې سره نه یوازې د یوې نجلۍ د ماشومتوب رنګینه نړۍ له منځه ځي، بلکې اړه ده د یوه بالغ انسان په توګه د ژوند ټولو مسؤلیتونو ته غاړه کیږدي. افغاني ښځې وایي په افغانستان کې اکثره وخت میندې او پلرونه په دې باور وي چې باید خپلې لوڼې په نیک نوم د خاوند تر کوره بدرګه کړي. په تیره که دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ وي، نو د لوڼو ساتل د اوږو بار ګڼي او فکر کوي که ژر واده کړي نو ټوله کورنۍ به ورسره نیکمرغه شي. ګلنار چې موږ یې په مستعار نوم یادوو، هغه څوک ده چې پلار یې ده او دوی نورې خویندې یې په دولس، دیارلس او څوارلس کلنۍ کې واده کړي او په عامه اصطلاح یې کور ورودان کړی دی. دا چې د پلار په دې کار سره یې د دوی کور ودان شوی که وران شوی، ګلنار یې په اړه وایي:
بعدن که در خانه از وا رفتم مثلا دیگ و چیزار یاد نداشتم.
زه چی نوی واده شوم هاشپزی او زین نور و کارونو بلده نوم. موک هر ماخام چلور الیکن نرو خانه کول. نو ما ده هر الیکن لپاره دور لگید یو گرد ایو پلتا استفاده کوله. یو دو ورسی می چی دا کار تکرار کرد نو خسر می زخ تزیات و وحلم. دیر ظالم مو پت بوچوی پدی سر و بیشتم. بیا می خواهی رغله او یو تو تانه را کردی او حقی هم وحلم. ویلی تمو پیسو اخیستی.
نار د واده په لومړیو میاشتو کې څه تیر شوی، یوازې په سوړ اسویلی او ژړای ځواب راکړ. هغه وای په داسې حال کې چې یې په خپله د مور پالنې ته اړتیا درلوده، د ماشوم څښتنه شوه او اړه وه چې د یوې مور ټول کړه وړه زده کړي.
هغه
ورځ مې نه یادېږي چې زه دې خوشحاله وم چې مور شوم. هیڅ نه پوهېدم څه وکړم چې په چوشا کې به مې یوه ماشوم ته شیدې جوړې کړې، بل به ژړل چې هغه به مې په غېږ کې واخیست، لور به مې وکې وه ژړل به یې، شپې به مې خوب نه شو کولی، آخر به په ژړا شوم. ډېره سخته وه.
دا یوازې ګلنار نه ده، د هلمند ولایت اوسیدونکې شازیه هم له خپلو دوو خویندو سره یو ځای واده شوي. هغه وایي مور یې د ضعیف اقتصاد له کبله دوی په کم عمر کې واده کړې. شازیه چې د نهو میاشتو حامله ده، اړه ده کار وکړي تر څو ماشومان وګی پاتې نشي او د خاوند نشي پیسې پیدا کړي.
ورور نو پلارم نو په دې خاطر باندې زمونږ مور یعنی د مجبوری نم کنه چې و دې زما د لورګانو نوم بد نشي یا سوګونو چې د دې ورور نشته پلار نشته یا خدای نه خاصه یا دوی چا سره د سی لاړ کنه و تخته د یا د سی نوم بد شو، یعنی د مجبوری د لاس ورک لورګانې نامزاد ک چې سوګر په سی خبرې ونی کی د دواړو خایند مخدي حالت
له بل خوا د لغمان ولایت اوسیدونکې نفیسه وایي یولس کلنه وه چې واده شوه. نفیسه د ژوند سخته ورځ هغه ښیي چې نوره ورته اجازه ورنه کړل شوه له خپلې مور سره وویني. د خواښي پیغورونه او د خسر وهل ټکول یې هم د ژوند په ترخو خاطرو کې راځي.
زه بیخي وړه وم، هېڅ لا غټه سوې نه وم، څه ځې ورکړې وم. پس د هغې نه څه ما کوزده وکړې، یو کال بعد بیا زه پیغله شوم. روزه ما دې خسر کور کې نیولې دا والا روزه بیخي په دمه نه څه واده مې وک. بس داسې هغه به راته سه دوه ورځې به مې ډوډۍ نه خوړه، درې ورځې خسر مې بیا ویل خسر نه ډارېدم، هغې ته مې څه نه ویل.
ځینې وختونه دغه ښځې دومره له روحي فشار سره مخ شي چې د خپلو لوڼو د راتلونکي ژوند لپاره په بیړه او ناسمه پرېکړه وکړي. په دغه وضعیت کې دوی هڅه کوي لوڼې هم په خپل برخلیک اخته کړي. ګلنار چې په خپله په دولس کلنۍ کې واده شوي، له اقتصادي ستونزو د خلاصون لپاره یې خپلې دوه لوڼې هم په کم عمر کې واده کړې.